په افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او نیمه نړۍ. پایلې د سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه لیکلی چې د دغه په ځن خبر چې بلاخره مرتضی بهبودی خوشی شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شېبې ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په 15 په کابل کې طالبانو لخوا نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانه لیکلی چې د ښځو د ځواکمن کولو او وګړو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو لپاره د اکتوبر له 8 نیټې رئیس د هرات له 15000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د ملګرو ملتونو او بخې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري ترڅو زیانمن شو 3000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي ترڅو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې د سیمې ته 2.3 میلیون وګړي پکې ووسی خوراکي مواد او درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې مڼې چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړې چارواکی وایي د هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوی بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د اس 300 ډول الوتکې ضد یو توغندې د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي او مړې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګ وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و پنه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او اته اپارټمنونه ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به تر سره کړي ترڅو د په وینا تروریستي دولت عدالت ته راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې چې هند کوربه دی پرون چهارشنبه خپل څلورمه لوب نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوب په د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوب کې افغان لوبغاړو ته د 209 هتیا منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولای چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان او غوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نکړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګ یو چیرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د هیواد ته ستنه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورستر بلې رالنډیږي او د ګوتې په شمار ورځې ورته پاتې دي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
په پاکستان کې څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنګدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغې هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشتې عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغې کې مول نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو نه وړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي،
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي، په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې، او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني چې په اسلام آباد کې میشت دی، تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ رک نه ښکاري.
دغه اعلان وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تراوني ستونزه هم پیدا کړې دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونټ کې ژوند تیروي، دوی نشي کولای چې د باندې وځي، ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای، او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویل سوي دي چې د اکتوبر د یو دیرشم نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پاوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلای کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پاوز لوی درستیز عاصم منیر د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغه پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوه ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې درېمو هیوادونو کې د مشتیدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې پاکستان د مهال د 3.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، چې د ډله کې شاوخوا 1 لک د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادۍ رادیو اوري او مخکې دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ورسیږي او سم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په انترس کې د هغه هوا چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ډاډ ورکړ. اسرائیل ته د بایدن دغه ورځنی سفر پرون پای ته ورسید او نوموړی بیرته واشنگتن ته استون شو. د بایدن پر دې سفر په غزه کې په یو روختون کې د وړمې شپې چاودنې سوري غوړولې وو. اسرائیل تور پورې کړی چې دغه چاودنه د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې دی وتوغول شوي ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوي، خو فلسطیني چارواکي دا کار د اسرائیل بولي. جو بایدن دغه ورځ وویل چې د مصر له ولسمشر سره په خبرو کې هغه موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. بایدن همدارنګه وویل چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه کړې چې غزې ته به د مرستو رسیدو ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوې خنړی برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري ایجنسی پوینا پر الاهلی العربی روغتون سوې برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو، څلور سوې یو او یا تنه وجل سوې دي. ایجنسی لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی شهر تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینی پوزي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزې خلک خوړو او بو درملو او سرپناه ته اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزې ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. دغه مرستې باید ملکیانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېدلی شي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی دراپور لمخې پر همدې روښتون د بریډ لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوي غونډه لاغوه کړې ده، ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روښتون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوي چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپین مانی هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړ چې نو وړي به منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته ترغې پایل سوچې حماس د اکتوبر پر ومه نیټه په یو نابابره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او ګڼ شمېر جنگلي د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته وروا وشتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلانو د وژل کېدو په خلای سوې دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوز پر غزې تاړانګ بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندوی ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه شولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ کړي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی به یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنی سره پکړي جنگونه سره پکړي دي سنت اپ په غور او شرم ګني دې د کار د نمونه نه اخلي.
خځو ته د هغه خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لارښود د بی بی عائشه نوم په هر ځای کې اخیسته ده، د بی بی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیسته ده، نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې خسر زوی نه مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، نو دا واځه ده چې دوی ورسته پاتې دي. تعلیم له لحاظ د نوي عصر زمانو فرمختګون نه ډېر ورسته پاتې دي، نو ځکه دا پیښې اکثر وختو کې شرم عیب پر خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه سي خپل خوفه سودا وکي. نومونه خو بیا ډېر لري خبر ده، ځان ته عیب پیغور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د فرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هیڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې، نو ځان ته پیغور یا شرم په دغه کې څه هغه نه. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي، نو د دې وجه نه ځان ته پیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته مونږ غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندار ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. که دا مونږ وکړو، یو خو رواجي مسله ده کنه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده، او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران وونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبتې نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله مالې مې لیدلي دي شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته، ښځې یا زما د موره نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زتره خپل خځې نوم برته تانور کوي، تا خځه پلان کوي نیمیږي، تا مور داس نیمیږي، تا خور داس نیمیږي. دغه نومانو باندې خلک پازه بوي تذکره یې خسره، ځکه دوی خپل وروسته په کور کې په خپل نامې غږ نه کول، بل نوم پېښه مثلا بابو نازو داس نومان ډېر کله خو تذکره کې ثبت نام کول خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخه کړ دي، اوس هم اته ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي په ښار کې زیاتره خلک دي، د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځې ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده، هغه نوم سي نارینه لري، ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي، دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي. خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې د خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه
اوغوی دغه مطلب دسې هغه ورته یادوي نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې
ظاهره خبر ده انسان خفه کېږي زه خپله هم خفه کېږم خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده ځکه چې زمونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده موږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته خو د باندې وینم په خپلو خپلوانو کې وینم نو ما ته داسې معلومیږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي داسې احساس انسان ته کېږي الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته ډېره ښه سترګه ورته ګوري په دې عزت په سترګه ورته ګوري زه یو عزت لرم زه یو احترام لرم زه یو خپله دی په جامې کې داسې یو څوکیم سې ما ته احترام قایله دي خلک متاسفانه دا شی نشته زه خپله هغه ټولو ورونو ته هغو پلرونو ته دا پیغام لرم سې باید دا کار دی نه کوي خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګو ورته ګوري دی او غټ مقام لرونکي په سترګې ورته ګوري او په خپل نوم کې ورته وایي خپل نوم دې ورته واخلي دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي او عزت ورکوي
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنې ځان ته عیب ګڼي ولې داسې نه ده اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کې ثواب شته دی دوی دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستل نه ډډه کوي هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخصل شوی دی کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کېږي نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي نوم یې واخیستل شي وپېژندل شي زما خواهش هم دا دی هېته مې د پیشنهاد مې دی ورته چې باید د دې نوم د اخیستل نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري که هغه ښځه دې د اخیستل نه ډډه ونه کړي او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا په هغه څه باندې القاب باندې نوم واخلو ته به نه هغه خفه کېږي هغه به تاثیره کېږي په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي یعنی دا یو معرفت دی نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چا سره هغه ته به په دې خوشحالېږي
د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهوو لپاره ویاړ ښکاري حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي له نوموړې سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي
مون منطقه کې خو المند د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسماند ولایت دا او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پاتې دي نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي ایا دی زنانه را سره ده یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې نوم خو یې چیرې اخلي نوم اخیستل خو ورته بيخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده دې باندې ما ډیر مجالس دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رغدی الله تعالی نوم اخلي که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا غا اولاد یو که ته دې پوهیږي چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې تا فطرت نه مني نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي دا هغه بی بیان دي دا غوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بی بی دی بیا دومره درته سخته ده چې ته خلکو په مخ کې شرمېږې دا د نوم اخیستلو څخه خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومی چې د دې ښځې نوم څه شي دا کنه نو بیا کاندیوالانې خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یو اخیستل بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده نو دقیقا زمون په حلقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم ایلمند ولایت ډیر د ځان د پاره دوی شرم ګني ډیر د ځان د پاره دوی هار بلی چې دی بو وای چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي په دې باندې دوی شرمېږي د ځان د پاره شرم ګڼي
علت څه ده که تاسو دارا توایې چې دوی ولې د شکار کوي ځي صاحب
اساسي علت د دوی ناپوهي ده د دوی بې علمي ده اګاهي نه درلودل ده د ښځو د حقوق او د ښځو د مقام په ټوله ټولنې کې د اسلام کې په دې هر څه دوی آګا نه دي پوره دي دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې خزه شرم ده لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې دوی ته دغه فرهنګ ورته خله په خله انتقال شوی ده تر نن ورځ پورې راغلی ده دغه ذهنیت ورته ورکول سوي ده لورانی باید حیاداري لورانی باید په کورو کې لور او خزه باید د باندې و نو ځینو می باید د باندې وانه خستل سي دای مون غیرت ده دای مون عزت ده دغه ذهنیتونه دوی ته ورکول سوي ده کدی په تر لاس کې کدی آگاهی تر لاس کې کدی په دې باندې پوسی چې خزه په اسلام کې کومه ځای ګالري خزه په ټولنه کې کومه ځای ګالري دوی به هم بیا په دغه باندې پوسی په دغه هرڅ باندې واضح سي ورته هرڅ اس کله به داسې کارونه شي نو اساسي هلته یو د دوی نه پوهی ده په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوي ده خپل په خپل ورته انتقال سوي ده په میراث کې
bale یو خدای د چې له پخانه د افغانستان په یو شمیر کلیو باندې کې نارینه او خزو سره د ظلم کول البته یو شمیر نارینه او د خپل خور مور او میرمنې نوم نه اخیسته د خبر روانه او سید طالبان حکومت د خزو په قانون باندې یو په بل په سترګې پټوي څومره د غو نارینه او تبرته نورم لاسته ورک چې لا پخای د خزو نوم نه اخیسته
دقیقاً دا ډیره مرکستره برسنه ور خبره غاری نه او ته چاغه ذهنیتونه درلوده هغه پسمان دي خلکو ته هغه بی علم خلکو ته هغه ته نور هم لار اواره کړل هغه ته لا هم فرصت په لاس ورکړل چې خزه باید د کوری یا د ګوري خزه باید پټي خزه باید مړی نور د هیڅ شی ون غواړي حتی ایمن په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون برنامه کې ما کار کوله شوراګان چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدل چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د خزو ته حق ورکړو چې په څلور کسيزه کمیټه کې یو باید خزي نو هغه دی خپل د پدغه باندې شرمېدل چې یو مشر خزي دی او اجاړي نوم وای ول اجاړي ولیکه یا به ول بیبي اوا ولیکه خو خبي بیا ولي کې ورته ول خپل مې نه ورته وای خپل نوم یې ول شرمېږي ورته د سې یو ذهنیت داخل ګدرلودله هغه ذهنیتونه نور هم وس وده وکړه نور هم وس ورته صحه پراخ وسله دی وای ګوره د اسلام داسي ویلي دي اسلام داسي خبر نه دي چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه د هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې د هغه پټي هغه نه پرې دي چې سربېره سي او خلک هغه تر لاسه کې په هغه عیسی کې نو صحه یې ډېر ورته پراخه کړې ده مرڅلاري تاریخي هم
bale دا خپل په میرمنه باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه وروري پلاري یو چرته رواني مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت تخلی چالتہ دی دینوم باندې شرمی گیوزر نظر کیږي چې څنګه د فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم لروانی اړخ نه خپل میرمنو باندې څومره بعد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې نه پوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار خدای کښې زه یې پیدا کړې نه وای چې لري پیدا کړې يم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوه لري هغه د دې څخه رنګ جوړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي یا زه دغه برخورد مستحق یم خدای کتا دا حق را کړی دی نو بنده دی ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بل اخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالېږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوي نسلونه به دومره اوقدګیره نسلي مونږ په هغه نور څلور لسیزو ارمان به یو چې جنگونه کړی دي مونږ دا غنه افسوس کوو دا غنه درد به سترنه ورس پوري چې خوار یو چې در بدر یو په نور ملکو کې ماجر سوی یو مسافر سوی یو در بدرې مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې مونږ نسلونه جنگونه کړی دي دغه وجه ته د دغه څلور لسیزه ارمان به مونږ وکړو د نوې نسلونه چې ووینو نوې نسلونه به دومره وخت دګیږي په هغه وخت کې جنگونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنگونه د قومونو تر منځ وسو راتلونکي نسلونه کې به جنگونه د وړلو په مابین کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې سکه د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه اګهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغه دې ته اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي، راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري، راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی ده، مور خپل دردمن سوی ده، درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي، او مغسی عقده مغسی عقده یې رویه چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوې نسلونه به دسي چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکارا سي.
بله، کله چې وینجلې په کور کې پیدا کیږي د دې ته د خنوم انتخاب څومره مهم دی. البته دا ملي دل سی بي دي په یو شمیر سیمو کې چې کله چې وینجلې پیدا کیږي اته د دې ته فکر نه کیږي چې غته یو خنوم وټاکي، نو د خنوم ټاکل خځینه او ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي.
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډیر غټ اثر یې کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم څنګه وټاکي او د څو نفر مشر رالو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي په باندې یګدی چې ما پلان کای نه کده سی خسړای و د سی خنوم عزت درلود و درګه په دې مسی باندې به داغه نوم برته تازه کو هغه بکیدو. مگر لور بیا پیشکه د مو موکه د توتوګه کده دغه سی نمونه ورته مشخص کیږي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه پر اتلونکو باندې ډیر بد اثر یږدی، او هغه دغه سی د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نسی او زمين کې دغه نوم هم مغانم غندزان عیاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی مغس کیگی مغا نوم په د باندې اثر کړي غلط غلط لقبونه په کول کې د اثر گزاره د پینجونو باندې، او لکه څنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي او الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي، نو ولې توفیری چلن وشي، ولې زمون خلق دومره نه آگادي، ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پويږي. دا هغه څه دي چې ډیر زورون کې دي، ډیر دردون
کې دي، او ډیره ستره فاجعه به منځ ته کړي کدا وضعیت هم دغه سروانی. بل نیازی صاحب، په اخر کې د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی په اکثر ځایونو کې د خپل میرمنو نمونه نه اخلي، د خویندو هم داسې اته د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محروم دي، او د هغه کسانو څخه چې آگاهی نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کیږي. په ناپوهي باندې څو خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آگاه کړي، په شر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته خنو من حدیث پر ځای کې سنت پر ځای کې خپل روان ته خنومونه کې دی، او د دوی په نوم باندې ویاره او افتخار وکي، لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شوت خپل په میرمنې باندې افتخار کړی دی. بیبی عائشه نومې په هر ځای کې اخیستل دی، بیبی خدیجه نومې د نارینه په نوم کې اخیستل دی. نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکي، افتخار وکي، عزت ورته ورکه چې تاته عزت وکي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکه، هغوی ته په درندسترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درندسترګه وګورې ښه نوم ور باندې کېدې، نوم یې په قدر باندې واخلې، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بېخبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی وو، پیغمبر مې درته لیږلی وو، کتاب مې د لارښود دپاره درته لیږلی وو، صحابه مې لیږلی وو، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري. اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی. راځو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پاتل شکه چې طبي پیښې د زمکه د دغه کورې په هر سیمه کې په هر هواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کیږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډیرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوې دي او اقتصادي او زمین کړی ده. طبي پیښې هغه پیښې دي چې په هغه کې د انسان د حالت پکې موجود نه وي او انساني قوې په اساس بلکې د خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پیښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پیښې کله چې رامنځته کیږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنه چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تشریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي. او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هیواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي. استاد، تاسو
وضعیت رقم وینې اوس چې طبي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
نیمګړتیا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري لپاره ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا بیا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي بیا د هغوی ستره جفا ده، او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کروسو د زلزلہ ځپلو او اساسي او بشري حقوقو ته کډارته یو استاد په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سہولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغه طبي پیښې چې رامنځته کیږي، په لومړي قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کیږي، او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپل سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق کې چې مدرن حق دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنی لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلود، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي، ځکه د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده. د یو حکومت هم په واسه پوره نه ده، د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پیښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي کله چې د یو طبیعي پیښو سره مخامخ کیږي، حتی دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت، نو دلته ټولو نړیوالو ټولنو ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښه کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني، او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
څو کلاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده دوی، او دوی ته ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډیره خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادیاقل د یو وخت مرسته خو سره کولای سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي، اکثریت یې چې دوی ونشي کولای د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دي، د اسلام آداب دي، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه، هم د لاس نه، د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپل اخلاقي جنبه، خپل ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې آسیب ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنې دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنې داسې خو نه ده چې یوازې په ایراد کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شایدان یاسو چې تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې، که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي. په دې اکله به څه خبرې ولري استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي، او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتن منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتن پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د دغه زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي او کومک ورسره ونه کړي، او له کومک نه دروغ وکړي، خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت، او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد او د وګړي په توګه، زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه، او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې
طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅوک رم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان ته د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته باید د خبرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي، واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حوال لاره دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد د هر ګوډ نه هیوادوال دیتا حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سر پناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دیغه کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکل خبري وشو چې دوی په طبي پیښو کې زیان ویني. په دې خبرونه کې موږ سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافي، تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
دوست رگو تھا دن لرما چیری شرا جوٹی زخمی زخمی شہیدی یو سو گناستا پر بلزوانی شہیدی چی پیغلن چنائے تر گوریو سیدا مومن خان دی ارمانی شہیدی شنگی دبنگڑو مست محبوبانا
مسافری ته درمی دیوی پیغلی ده داستان جنازا منم چی بل رنگ دری گرانی سرا داخل وقت خواجه یهرانی سرا یا نبوان او یا من خان یا دو منم تریو بل قربان دی سرا ترخ بلا واسی شغل والی اما زدین امردو درد والی اما یا رچ تب مهر ورسوی لما دوی زپور کی کروالی